صبح با وقت افغانستان شد و احمد تکل در نیم ساعت پیش رو باشماست. خوش آمدین شما.
تیر از یاد منو نکم نایمی سیبل تاسونا قدرمان آوریدون کو تاست سلام رنده کم. تر نهو بجو دی ازاده راژیو یوی بلیخ پراونی تا خراغلست. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې به واورې چې افغان حکومت د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی مازف کړی څو معلومه کړي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر ده کنه چې له افغانستانه د تېرېدو اجازه ورکړل شوې وه. نور موضوعات هم لرو. له دوهمې نیمایي تر نهه نیمو بجو د ستاسو مایکروفون خپرونه وړاندې کیږي چې د افغانۍ د ارزښت د لوړولو پر لارو چارو ستاسو نظریات پکې راخلو. خوله هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې اجمل تورمن چمتو کړی دی.
افغان حکومت وی لا هم د هغې پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د پنج شنبې په ورځ د لوګر په یوې غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره یې وسلوالو یرغمل کړل. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړلو لپاره به ګټې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. او د برازیل امنیت چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په کرښه کې یو بې خاونده بکس د پولیسو تر نظر لاندې چولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وی لا هم د هغې پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د پنجشنبې په ورځ د لوګر په یوې غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره یې وسلوالو یرغمل کړل. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر په یو فوقالعاده امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شویو معلوماتو بحث وکړ او یو هیات وټاکل شو څو معلومه کړي چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوي پاکستاني الیکوپتره همغه میولس الیکوپتر ده چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې ورته د افغانستان له خاورې د تیرېدو اجازه ورکړې وه که نه. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې په الوتکې په برمته شویو سپرو کې د پاکستان د پوځ د لوی درستی خپلوان شامل دي. باجوا دا اوازې بې بنسټه بللې دي خو ویلي دي چې د برمته شویو کسانو ژوند ورته ډېر قیمتي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره کړي. بلخوا روسي چارواکي وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړ شوې هلیکوپتره کې د سپاره یو تن روسي خوندي خوشي کول ښایي اوږد وخت ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې الیکوپتر کې د یو برمته شوي روسیې د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي او ټولې منابع په کار اچولي. خو د کابلوف وینا دا به ښایي یوه اوږده پروسه ونیسي. زمیر کابلوف د شنبې په ورځ د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅو کې مخکې شي، ځکه د نوموړي په وینا په برمته شویو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د طالبان لخوا د یو بل برمته شوي روسي خوشي کولو ته اشاره کړې چې د ده په وینا د خوشي کولو لپاره یې هڅو تر یو کال زیات وخت ونیو. په کابل کې د روسیې سفارت تر دې مخکې تایید کړی و چې په لوګر کې د حادثې سره په مخ شوي پاکستاني میولس الیکوپتره کې یو روسي پیلوت د لارښود په توګه موجود و چې د طالبان لخوا برمته شوی دی. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. دا پریکړه د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې لیدنه کې همدارنګه پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د ټولو هغو مشترکاتو پر زیاتولو کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچه نږدېوالی رامنځته کوي. حنیف اتمر چې په ایران کې دی تر دې مخکې د ایران د ملي امنیت د شورا له رئیس علي شمخاني سره هم خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي له ایراني چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ ضد جګړه او نشه یي توکو مخنیوي کې د همکاریو پر زیاتولو سربیره د افغانستان ایران ګډې پولې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر شریکو هڅو هم خبرې شوې. ټاکل شوې ده نن یکشنبه به حنیف اتمر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په دواړو خدمتو مسلو خبرې وکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په کرخه کې یو بې خاوند د بکس د پولیسو تر نظر لاندې چولی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصینو په داسې حال کې چې ځانګړي جامې اغوستې وي په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د بایسکل ځغلونې د لوبې د پای په کرخه کې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د سیالۍ ګډونوالو له دې ځای څخه نږدې او یا کیلومتره لرې و په لوبه کې ځان رانغه او تر پایه دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکړل شوی. د برازیل په ریو ښار کې چې وړ مورس د اولمپیک نړیوالې لوبې پکې پیل شوې، له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو دړګیو ګڼ شمېر بې خاونده بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چاودلي دي. امنیتي اندېښنو د ریو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې دي او د لوبو د تنظیم په چارو یې ناوړه اغیزه کړې. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې او په ځینو مواردو کې لوبغاړو په تشو میدانونو کې لوبه کوله، په داسې حال کې چې له لوبغالي بهر د خلکو اوږده کتارونه په انتظار کې وه. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. دوی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی دی. ملي شورا چې پکې د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال راټول شوي او مرکز یې په استانبول کې دی وایي د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلی چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلام پالو وسلوالو له یوې اونۍ رئیس د علب د خار د معاصري د ماتول لپاره سخت جګړه پیل کړې ده. د دې خار په ختیځو څنډو کې د 250,000 په شاوخوا کې ولسی خلک اسار پاتې دي. د احرام الشام په نوم یو اسلام پالي وسلوالې ډلې ویلي چې د حلب خار په جنوب لویدیځ څنډه کې د راموسا سیمه په نیولې توانېدلې چې د دې خار ته یو اندازه لار پرانیزي. خو د سوریې دولتي تلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومت هیڅ واکونو د حلب په جنوب کې په پوځي اډه کې څو حاکمې سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وي بیرته نیولې دي. ویل کېږي په داسې حال کې چې په سیمه بمبارۍ او سخته جګړه روانه ده، که چیرې کومه لاره هم پرانیستل شوې وي ښایي د ملکي خلکو د تګ راتګ لپاره خوندي ونه اوسي. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې یو لویه چړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې د شنبې پر ورځ دغلته دوه ښځینه پولیس یې ټپیانې کړې دي. له دې ښځو څخه یوې پر مخ ژوره ټپي شوې چې په روغتون کې بستر شوې ده. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل دا برید غندلې او ویلي دي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې دا یو تروریستي برید و. د بلګا خبري اژانس راپور ورکړی چې برید کوونکي د دریم پولیس پر ډزو وژل شوی دی. د اروپا ځینې هیوادونه په دې وروستیو کې د چړې او ټوپک په وسیله د یو شمېر بریدونو شاهد و چې د چارواکو په وینا ځینې د تروریستي انګیزو له مخې شوي دي. او د پاکستاني چارواکي وایي یو امریکایي چې څو کاله مخکې له دې هیواده ایستل شوی او په تولوس کې شامل و بیرته پاکستان ته په ستنېدو نیول شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند سرفراز حسین پرون وویل پولیسو د ماتیو ګریګ باریت په نوم د امریکا په اسلام آباد کې په یو مېلمستون کې نیولی دی. د 33 کلن سړی څلور کاله مخکې وروسته له هغې چې د فتح جنگ په سیمه کې د پاکستان د پوځ د پټو تحقیقاتي تاسیساتو نږدې ولیدل شو له دې هیواد وایستل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ښاغلي باریت د پخوانۍ نیونې په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل که څوک په تولیس کې شامل وي نو ښایي جدي سبب ولري. ښاغلي باریت مخکې له دې چې له پاکستان څخه وایستل شي په دې هیواد کې څلور کاله ژوند کړی او نوموړی له یو پاکستاني ښځې سره واده کړی او دوه ماشومان لري. نوموړي په یو لیک کې چې په 2011 میلادي کال کې له زندان څخه د ګارډین ورځپاڼې ته استولې د جاسوسۍ تور په کلکه رد کړی و. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د اسلام آباد او امریکا په اړیکو کې د راغلي ترینګرتیا قرباني ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. افغان حکومت د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف کړی.
یو پلاوی وګمارل شو چې د دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر، او دا چې آیا دغه هلیکوپټر په اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه.
د پاکستاني هلیکوپټر په برمته شویو کسانو کې د یو روس لارښود د خوشې کولو د هڅو په اړه د روسي چارواکو له اندېښنو به هم خبر شي. په نورو موضوعاتو کې، هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده.
کله که تاسو ملي پیسې ونه کاروئ هغه متراکمه پاتې شي، نو د هغې ارزښت په مارکېټ کې راولېږي.
دا د اقتصادي چارو د یو کارپو خبرې دي چې وایي د افغانۍ زیات کارول به د افغانۍ د ارزښت له لوړولو سره مرسته وکړي. د پاکستانۍ اوبخې د هلمند په جګړه کې د افغان کمانډو له ګډون وروسته طالبانو هم خپل روزل شوي کسان د دې جګړې ډګر ته استولي دي. په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به پر هم د افغانۍ د لوړولو پر موضوع د خپرونې له دوهمې نیمایي تر یوه ساعته د ستاسو میکروفون په خپرونه کې بحث وکړو. اوریدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. افغان حکومت د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې د یو پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې او د اوو سپرلیو د یرغمل کېدو په درېیمه ورځ هم دا نه ده تایید کړې چې دا د هماغه هلیکوپټر وي چې دوی ورته د افغانستان له فضا د تېرېدو اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د پاکستان پاوځ هغه اوازې رد کړي چې ګڼې د هلیکوپټرې په یرغمل شویو کسانو کې د پاکستان د پاوځ د لوی درستیز خپلوان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې می 12 ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه، او د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غنی پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل
لومړی یو پلاوی وګمارل شو چې د بیړنۍ ناستې په ګډون د دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر، او دا چې آیا دغه هلیکوپټر مشخصات می 12 ډوله په تقاضا نامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه. غونډې همدارنګه کلیته موظفه کړه چې په دې کې موجوده قوانین، مقررات او طرزالعملونه او احتمالي خلاو د رفع کولو په موخه وارزوي، او د دغسې پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په موخه د کابینې د تقرير کمیټې ته یو جامع طرحه وړاندې کړي.
د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې اکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بلخوا د پاکستان د پوز ویان د سیم باجوا هغه وزیرت کړي چې ګوندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلي باجوا د ټویټر له لارې ویلي د یرغمل شوو کسانو څخه یوې هم د پاکستان د پوز د لوی درستیز سره تړاو نه لري، او په دې برخه کې ټولې اوازې بې بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دی، او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوځ ویان تر دې ورځ مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوځ لوی درسیس ته د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي، خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت وغواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي، ځکه د ده په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر مسؤلین وایي چې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي. په کابل کې د دې کمشنری یو مسؤل فهیم ستار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شمیره کله د ورځې ان 1300 کسانو ته هم رسیږي. راستن شوی کډوال چې د پلچرخي په سیمه کې مرستو اخیستو ته په قطار ولاړ وي، د پاکستان د حکومت او ولس له ځورونې څخه پوزې ته رسیدلی. یوسف خان زدران په کابل کې د کمپ ته ورغلی.
د ترخم للارې هیواد ته راکټه کېدونکي افغان کډوال د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل په ختیځ پلچرخي سیمه کې راټولېږي. دلته دوی د کډوالۍ د وروستي شوي اسناد له ښودلو سره د کس په سر شاوخوا $400 ترلاسه کوي او بیا د خپلو کورونو په لور خوځېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو د دغه کې مسؤلین وایي چې هیواد ته د راکټه کېدونکو افغان کډوالو شمیره د پام وړ ډېره شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو یا یو این ایچ سی آر د دغه مرکز مسؤل فهیم ساتار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کډوالو ورځنۍ متوسطه شمیره چې دوی ته د مرستو اخیستلو لپاره ورګرځي زر کسان دي، خو دا شمیره کله آن 1300 ته رسیږي.
وړکی اختر نه وروسته تر اوسه پورې موږ ته د ورځې تقریبا زر کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي موږ ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي.
د معلوماتو له مخې د راستنېدنې شمیره یوازې 13 زره کسانو ته رسیده چې دا د 2014 ټول کال په نسبت هم خورا ډېروالی ښیي. افغان کډوال چې دلته د مرستو اخیستلو لپاره انتظار کوي وایي چې کډوال نور په پاکستان کې د سخت وختونو لتیرولو تنګ شوي او په ډله ییزه توګه یې هیواد ته دراتک زړونه ښه کړي دي.
گرچه مخکل تم خوب زمان خوب و اس د سو وختي سړي مشکلات د پاکستان حکومت جوړ کړی دی او د بانان سره ډیر سخت چلن کوي. نو موږ چې د دې نه چې سره بي عزت کیو به تر دا د شیخ خپل وزو د
پاکستان کې موږ ډیر زیات پتنګ راغلو. کله به ماجر او افغانان خپل وطن پرې خېده دلته راغلي د وسرات اولاد وای چې د هندو زامنو د هندو بچانو
دوی وای چې ورسره کې دن کې مرسته کفایت نه کوي، بلکې افغان حکومت یې باید د سرپناه او زمکو غم وخوري.
دا نساجی کې کور کرایني ولا کور نه لرم. دا مرسته دوه درې میاشتې کار کیږي او نور دی اعلی دربار ته بیا ایران هم بیا نه کیږي.
نن ورځ پورې راغلی ولته پټي پټو کې مړولې تر زمون په ټیم دی خپل مین هم نشته لري د اوبو د غم څخه هم نشته لري ولا چا د پټو کې مړولې.
ورسته لدې چې پاکستان دروان کال تر پایه هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو موده هم وغځوله، ورسره یو ځای افغان کډوال د رنګارنګ زورونې سره مخ دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې د کډوالو د راستنېدو کمپاین پیل کړ او افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانانو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت ټولو اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د کډوالو د سم ځای پر ځای کېدو لپاره کار وکړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میا خیل د کډوالو سره د مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وروسته له هغه چې دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوه، نو ولسمشر ښکېل وزارتونو ته دنده وسپارله تر څو د دوی د راتګ دپاره پوره چمتووالی ولري چې د دغې طرحې پر اساس ملي امنیتي ادارې په ګډه کار کوي تر څو دلته د دوی د ترانسپورټیشن د مسلې نه نیولې دارنګه دوی ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کومکي بستو او دا هغه مسایل دي چې په همدغه طرحه کې شامل دي او راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کیږي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیون کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدنې سره یو ځای یو شمېر ملیو نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بې کورۍ او نورو ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزې پاملرنه په خپلو کاري لمړیتوبونو کې ونیسي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بازار رسانه ها په نوم د افغان ژورنالستانو د ملاتړ بنسټ وایي که حکومت د ژورنالستانو پر وړاندې د امنیتي مسؤلیتونو او چارواکو د امنیتي مسؤلینو وبخي او چارواکو د ناوړه چلند مخنیوي ونه کړی، ډیر ژر به په مدني اعتراضونو لاس پوري کړي. دا بنسټ وایي له ژورنالستانو سره په دې تشدد کې د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین او د نورو دولتي ادارو ځینې چارواکي شامل دي. جمهوریت ریاست وایي ارګ د ژورنالیستانو ملاتړ کوي او که کوم مورد وي نو هغې ته به رسیدګي وشي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو او د جمهوری ریاست د امنیتي مسؤلینو ناوړه چلند او په دې برخه کې د حکومت د ژمنو نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بازار رسانه ها په نامه بنسټ یې اندېښمن کړی دی. د دغه بنسټ رئیس عبدالصمد حامد پویا د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې که حکومت د ژورنالیستانو پر وړاندې د دولتي مسؤلینو د ناوړه چلند مخه ونه نیسي او د روانې اونۍ تر وروستۍ ورځې پورې په دې برخه کې د حکومت ژمنه ترلاسه نشي په اعتراض به لاس پورې کړو.
امیدوار هستیم که رئیس جمهور و اطرافیانشان اجازه ندهند که مسئولین امنیتیش با خبرنگاران برخورد نمونند.
هیلمن یو چې جمهور رئیس او د شاوخوا مسئولین امنیتی مسئولین ته اجازه ورنکړي چې له خبریالانو سره نامناسب چلند وکړي. کتر پنج شنبه ورځې پورې جمهور رئیس او دفتر په دې برخه کې مونږ ته ډاډ رانه کړ. د ارګ د دروازې مخې ته به د یو ساعت یا یوې ورځې پورې تعسون او د نه خوړلو احتساب وکړو.
د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند شاوخوا اویا قضیې ثبت شوي چې د 80% عاملین یې د درېګونو امنیتي ارګانونو مسؤلین دي. د ژورنالیستانو ملاتړ بنسټ بازار رسانه ها دا هم وایي چې له 2015 میلادي کال راهیسې کابو 1500 خبریالان چې 30% ښځې دي د ژوند د ناوړه شرایطو له امله د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا بنسټ وایي دوه میاشتې مخکې له جمهوري ریاسته غوښتي وو چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستند راپورونه وڅېړي خو تر اوسه نتیجه روښانه نه شوه. جمهوری ریاست وی ارک تل په هر برخه کې د ژورنالیستانو ملاتړ کړي او د ژورنالیستانو د فعالیتونو دوام او امنیت ته تدابیر نیولې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د بیاند مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
رسانه های افغانستان داشته هم در بخش حمایت از رسانه های افغانستان و هم در دادن
د جمهور رئیس او داغ و دویان دفتر له ژورنالیستانو سره ډیر همکاري لري. هم یې د رسنیو د ملاتړ او هم یې د اطلاعاتو په برخه کې تلاش یو معمولي امر دی. هیله ده چې ژورنالیستان په دې برخه کې همکاري وکړي. حکومت د رسنیو کار امنیت او د بیان ازادۍ ته ژمن دی.
خاغلی مرتضوی دا هم وویل د ژورنالیستانو د دوسیه د څېړلو په حق له هم اړوند ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې دي. د تیر پنجشنبه په ورځ نه یا د آزادو خبریالانو ملاتړ ادارې هم له دولت غوښتي چې د بیان آزادۍ ته زمینه برابري او د ټولنیزو رسنیو پر فعالیتونو دی د غیر قانوني بندیزونو له لګولو ډډه وکړي.
موضوع مونږ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
قدر من اوریدونکو، د ستاسو میکروفون په نننۍ خبرونه کې چې د کابل په وخت له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې خپریږي، نن د بهرنیو اثارو پر ځای د افغانۍ د کارولو پر مسأله ستاسو خبرې، تبصرې او وړاندیزونه خپروو. هیله مو دا ده چې په دې خپرونه کې به خپل نظریات په لنډو او واضحو ټکو هم د ټلیفوني اړیکې له لارې چې نمبرې به یې په همدې خپرونه کې تاسو ته اعلان شي او هم د افغان بیسیم د اس ام اس 1313 شمیرې له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ او په دې خپرونه کې برخه واخلئ. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو مسلکي مهارتونه ورځ تر بلې زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډیرو حملو کې له ځانګړو او روزل شویو کمانډو ځواکونو څخه کار اخیستل کېږي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو ښو روزل شویو وسلوالو یوه ځانګړې ډله ورمخکې کړې ده. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر دولتي پوستو په وروستیو حملو کې له طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې کتې په نوم دا څو سوه کسیز ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو کمانډان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړي روزل شوی ډلې د هلمند په جګړو کې برخه لري. د کمانډان چې نوی غوښتل نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو دا سره کته له 300 ځانګړو روزل شو وسلوالو جوړه شوې. د طالب کمانډان ویلي چې سره کته ښه نتیجه ورکړې وسته ډله پر دې غور کوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دینوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وايي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قمندان چې حجی ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله وس په هلمند کې د طالبانو د دینوي وسلوال ډلې چې سره کته یې بولي قمندان دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د طالبانو سره کته د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې وروسته یې شمیر 300 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب کمانډان لخوا ویل شوی د دې ځانګړي وسلوالې ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیتي بانفوزه کمانډان جنرال عبدالرازق د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د نوې اسواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوې وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلي په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. ښاغلي حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلي په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو.
د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که حکومت د سوداګریزو چارو او معاملو لپاره افغانیو ته د راکړې ورکړې زمینه برابره کړي نو ورسره به د افغانۍ ارزښت لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار وایي همدا د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره تر ټولو مهم فکتور دی. زموږ همکار محمد قاسم سولمل له ښاغلي واحدیار سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان بانک لخوا په هیواد کې د افغانۍ د استفادې د کمپاین د اقتصادي اهمیت په اړه ترې پوښتلی.
د افغانۍ او کنټرول د افغانستان بانک په لاس کې ډېر نه ده، هغه د عرضې او تقاضا پورې مرتبط ده. څومره چې تقاضا زیاتېږي هغومره ورته عرضه کېږي، نو څومره چې تقاضا زیاتېږي د پیسو ارزش ورسره زیاتېږي. د دې اقدام سره دومره ګټه دي دا ده چې افغانۍ چلش پیدا کوي، هر هغه پیسې چې زیات چلش ولري او هغه اعتبار دغه اعتبار زیاتیږي.
بلې واحدیار صاحب، که لږ اوریدونکو ته واضح کړی چې د افغانیو زیات مروجول یا کارول به خلکو ته عام خلکو ته څه اقتصادي اهمیت او لاسته راوړنې ولري؟
بالعموم هغه هیوادونه چې صادرات یې زیات دي هغه هیوادونه خپل پیسې ټیټه ساتي، لکه چین، او هغه هیوادونه چې غواړي چې واردات زیات وي لکه افغانستان، هغوی د هغو مالکو کچیرې پیسې لوړوي نو د قیمتونو کنټرول په ښه شکل کیږي او دا فوق العاده د افغانستان عام ولس او د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي.
تاسو د افغانیو د ارزښت د لوړېدو اهمیت ته اشاره وکړه، خدا کر په ورته وخت کې صرافانو او ځینو سوداګرو ته تاوان هم رسوي. ستاسو په نظر کوم مشخص زیانونه له دې اړخه تاسو یادولی سئ چې سوداګر یا صرافان به ورسره مخامخ وي؟
منفي عواقب دي په هغه ولایتونو کې چې کوم اجناس په کلدار واخیستل شوي دي. په مجموع کې هغه معاملې چې په کلدارو صورت نیولي، ځکه د کلدارو ارزش رالویږي، نو طبیعي شکل ده چې هغه دکاندارانو ته یا هغه تجارانو ته صدمه رسیږي. ولې په عام توګه باندې د افغانۍ لوړېدل د ډالرو یا د کلدارو په مقابل کې هغه اجناس ارزانه کوي او د هغې قیمتونه راښکته کوي. په عام په عمومي شکل سره ویلی شو چې دا د افغانستان د عام ولس او د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه زیری ده. کچیر د افغانستان بانک وکولای شي چې دغه پروسه په جدي توګه تعقیب کړي، نو ان شاء الله چې افغانستان به ډیر زر د خودکفایي طرف ته حرکت وکړي.
نو تاسو په نظر، تاسو چې د اقتصادي چارو کارپوه یاست، کوم حل لارې سیا کوم اقدامات باید دولت وکړي د دې لپاره چې د افغانیو ارزښت لوړ لاړ سي نور هم او په همدې شکل باندې ثابت بیا پاتې سي بل اخر، یعنی پس له څو وخت داسې نه چې بیرته راټیټ سي د اهمیت او ارزښت، کوم لارې چارې باید په نظر کې ونیسي؟
مهم دا ده چې د افغانستان بانک په مجموع کې د افغانستان حکومت په یو داسې میکانیزم او پروسه باندې کار وکړي چې ترڅو خپل تجارانو ته داسې سہولیت آماده کړي چې دوی خپل ټول بهرنۍ معاملې خرید و فروش د کومو تجارانو سره چې یا بالخصوص په خاص توګه د ګاونډي وادونو سره صورت نیسي هغه دوی په افغانۍ سره ورسوي. له دې سره یو د مهمو ګټونه د افغان تجارانو لپاره دا ده چې دوی په افغانۍ سودا اخلي او په افغانۍ به خرڅوي، نو طبیعي اصل ده چې دوی تاوان نه کوي بلکې ګټه کوي. نو د افغانستان د حکومت لپاره یو تر ټولو مهم فکتور دغه ده چې تجاران دې ته قانې کې چموال په افغانۍ خرید کړي.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیارو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ستاسو مایکروفون پروګرام کې هم پر همدې موضوع اوږده بحثونه لرو، البته له تاسو سره. خو دا وخت د سهار 8:30 دي. اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت ویلا هم دغه پاکستانی الوتکې پاړه چیړنی کوي چې د پنځ شنبه پورزه د لوګر په یو غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناس وکړه او سپاره یې وسلوالو یرغمل کړل. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د لمنځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. دا پریکړه د شنبه پورز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده. د برازیل امنیت چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په کرخه کې یو بیخاوند بکس د پولیسو تر نظر لاندې چولی دی. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. او د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې یو لویه چړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې د شنبه په ورځ دغلته دوه ښځینه پولیس ټپیانې کړې دي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دا د ستاسو مایکروفون پروگرام پایل شو. جاوید نعیمی سټوډیو ته راغلی او په دې خبرونه کې ملګرتیا را سره کوي. جاوید جان سلامونه.
سلام بر شما و تمام شنونده ها که در این برنامه با ما هستن. پول افغانی زمان یکی از بی‌ثبات‌ترین پول های جهان بود که تورم ارزشش حتی در یک روز قابل پیش بینی نبود. از چاپ نوت های 10,000 افغانی گرفته تا کاهش ارزششان به سطح خیلی پایین و ناچیز، حتی یک دلار به 50,000 افغانی هم در کشور معامله می شد. اما امروز چنین نیست. افغانی از پول های باثبات منطقه دانسته می شود و در یک دهه گذشته کمترین تورم را در سطح کشورهای منطقه داشته. اگر به پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجکستان نظر انداخته شود، نسبت به همه افغانی از پول های باثبات بوده است. پس چرا تا هنوز معامله ها در برخ بازارهای کشور به اسعار خارجی بخصوص دلار، کلدار و تومان صورت می گیرد؟ اخیراً کمپاین به منظور برداشتن این عرف برداشته شده است. در اکثر ولایت ها به شمول قندهار اقدام های زیاده در این مورد شده. از شما می پرسیم که مکلفیتتان چیست؟ شما تا چه حد مبادله با پول افغانی را در مقایسه با اسعار خارجی حمایت و در عین حال رعایت میکنین؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و احمد تکل از موج‌های رادیو آزادی. شماره های تلفن ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه به دری و پشت و فرستاده میتونین. نام محلتان را ذکر کنین و همچنان آدرس اسکایپ ما است radio.azadi.
بله، هم در از که په نړیوالو تلفونونو له دې خبرونې سره غواړئ تماس ونیسئ، نو په پراګ کې د ازادي راډیو د استودیو د تلفون نمبر دی 00-422-112-2301 او بل نمبر ده 00-422-112-1401. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې زما همکار نعیمی صاحب یادونه وکړه، د افغانستان بانک په روانه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې یو کمپاین پیل کړی او وایي چې د افغانۍ د تقاضا زیاتوالی او زیاته استفاده د افغانۍ څخه د هیواد د پولي واحد د ثبات لپاره خورا زیات اهمیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چارواکو هم د افغانۍ د کارولو کمپاین پیل کړی دی. دا د پدې خبرونه کې ستاسو نظریات په دې اړه را اخلو چې د افغانۍ د ثبات د ساتلو لپاره آیا دا طریقه سمه ده او آیا د کلدارو د مصارفو بندول با د افغانۍ له تقوی سره مرسته وکړي کنه. زمونږ د اوریدونکو پیغامونه لمخکې نه را رسیدلی دي. یو اوریدونکی محمد وکیل مشال له زابل څخه لیکلي، د افغانیو با افغانۍ به ارزښت پیدا کړي خو جنگ به وي. کله چې په کندهار کې کلداره بنده شوه نو په هلمند کې جنگ پیل شو. جعفری یو بل اوریدونکي له هلمند لیکلي، له یوې اونۍ را په دې خوا افغانۍ ډېر ارزښت پیدا کړی خو په ښارونو کې ښاروالان نو اټیوالو ته نرخنامې نه ورکوي او قیمتي لوړه شوې ده. محمد اسلام صمیمی له کندهار لیکي، غوښتنه مو دا ده چې په ټول افغانستان کې پر بهرنیو پیسو راکړه ورکړه بند شي. او نور احمد رحیمی د هلمند ولایت له لشکرګاه څخه لیکلي، له خپل ټول ولس خیله کوم چې د کلدارو څخه د لاس واخلي، پیر او پلور دی په افغانیو کې، په دې چې زموږ هویت دی، ولې چې په دې به د افغانۍ ارزښت لا زیات شي.
بله، تمام شنونده های ما که تا حالا پیام فرستادن حمایت کردن از این کمپاینی که بر ضد استفاده یا معامله از اسعار خارجی در بازارهای افغانستان است، البته همه ترجیح دادن با افغانی معامله بکنن. ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام و گفتنی دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز، از رادیو فاصله داشته باشین یا آواز رادیوتون را کم بکنین، در غیر از اون ما مجبور میشیم تماستان را قطع بکنیم، چون از شنونده ها میخواهیم ما همیشه که زمان تماس میگیرن کم از رادیو فاصله داشته باشن در جایی که سر و صدا زیاد نباشه. یک شنونده از طریق اسکایپ هستن. تکل صاحب بفرمایید.
بله، سلام علیکم نعیم صاحب.
سلام صاحب، خوش آمدید به برنامه.
تکل صاحب تاسو ته سلامونه ورسیږي.
و علیکم سلام، ستړي مشه مهرباني وکړئ خپل نظر وایي.
دیمه نظر خدا دا چاول خو دی تاسو نه ډیره مننه کوم چې په ډیر ښه وخت کې او په ډیر ښه شرایط کې دغه پروګرام نیولای دا پدې چې دغه د فیسبوک کې خصوص دغه یو هفته کې ډیر یو ښه کمپاین روان ده. پدې هغه کې زه ډیر زیات خوشاله یم، د ځوانانو سره راویښ شوي دي، پدې اړه باندې خپل د هویت لپاره کمپاین کړی، دا ډیر یو د افتخار ځای ده. تاسو نه مننه کوم چې دا پروګرام هم جوړ کړی. د منګا افغانانو که وایو که نو وایو، اوس له مجبوری وایو، نو چې دښمنم معلوم ده، وخت چې پیږو چې دښمنم معلوم ده، او وهیم ټکایم وزنیم په هر حالت باندې په هر ډګر کې مراکش کاږي، نو بیا دیغه څه ضرور ده دیغه د ملک پیسې په جوب کې وګرځو. کاغه موږ په زیان باندې هی، باید لاغه پیسو نه موږ نفرت ولرو، باید خپل افغانوی باندې افتخار وکړو، خپل افغانوی باندې د خپل په هویت باندې افتخار وکړو. که چیرې د موږ په ګټه هم نه وي، باید موږ په افتخار باندې، ولې دا د ګاونډي هیوادونه لکه ایران پاکستان افغانۍ هلته نه دي رواج؟ آیا تاسو پوهیږئ چې په کوم ولایت کې یا د ایران یا د پاکستان افغانۍ رواج دي؟ نه دي.
بس مننه کوو تاسو نه ډېره زیاته
تشکر. سلامت باشین. بدون شک سران سر تکلصف چیز را که اشاره کردن ای شنونده ما امطور هم هست و در بسیاری از کشورهای هممرز با افغانستان اصلا بسیاریشون پول افغانی را نمیشناسن که از کدام کشور است. اما چیزی که شنونده های ما میخواهن همین است که در داخل کشور حداقل به این کار پایان داده شده که معاملات به اسعار خارجی صورت بگیره.
بله، قدرمنو اوریدونکو، یو بل څوک هم په لاین کې لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او په همدې موضوع خپل نظر وایئ.
نه تماس سي شنه دیمه خاطر
قطع شوی. یو بل اوریدونکو په لاین کې لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام
علیکم.
مهرباني وکړئ خپل نظر وایئ. ډیره زیاته مننه، زموږ خبرو ته مه منتظر پاتې کیږئ، مهرباني خپل نظر وایئ.
فکر میکنم یې شنونده صدای ما را نداشتن.
یو ستونزه دا ده چې اوریدونکو کله چې تماس نیسي خپل راډیو یې هم نږدې خپل غوږ ته نیولی او غواړي چې همزمانه خپل غږ اوري، دا زموږ په اړیکه کې لوی ستونزه پیدا کوي، تر دې چې موږ مجبور کیږو چې د دوی اړیکه قطع کړو. که موږ قطع نکړو نو اوریدونکو به خامخا دا غوښتنه وکړي چې د دوی اړیکه قطع کړو، ځکه چې په خبرونه کې یو ډول اختلال راولي.
بله بله، بدون شک. اگر شنونده ما بله هستن که منتظر، بعد از اونها میریم به برخ پیام ها. تکرسید.
بله، مهربانی وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی، سلامت اوسئ، خپل نظر وایئ لطفا، او خپل د رادیو اواز هم ټیټ کړئ لطفا.
نظر میں دا چې دا کلدار باید ټول افغانستان کې بندي شي، ځکه چې موږ خپل پوهیږو چې ښکاره دښمن زموږ پاکستان دی. دا دښمن په احتجاج کې ګرځو، دا خو د افغانانو ته ډېر یو تعجبه خبره ده. باید هر ولایت هر ځای کې چې کلدار چلیږي بندي شي، خپل افغانانو ته موږ هغه ورکو سب کو، ځکه زموږ پیسې خپل اوس مال مخکې یو زر افغانۍ تقریباً اتلس سوه کلدار کېدو پنځلس سو ته رسېدلي دي. دا نظر
تاسو له کوم ځای خبرې کوئ او په غځای کې چې تاسو یې کلدار اوس هم چلیږي کنه؟
ننګرهار کې ټول کلدار چلیږي، ورورارم راکړه ورکړه ټول په کلدارو ده.
حتی وروسته له دا د کمپاین له پیل نه وروسته بیا هم لا چلیږي د اوس نن ورځ؟
هو، ننګرهار کې هېڅ په دې وار هېڅ اقدام نه ده شوی، فقط کندهار او پکتیا کې موږ خبرونه یو کې مزګورو ډېر خلکو سب کړی، مګر ننګرهار کې زه غواړم خلک د دې کمپاین په اړه اقدام وکړي، ورورو هلته هم کړداري بندې شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو.
تشکر شنوندې عزیز. عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که چند پیش به نیمروز رفتم، اکثر خرید و فروش به پول ایران بود. حالا خوشحال هستیم که پول افغانی ارزش پیدا کرده. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که از تمام کاربران شبکه های اجتماعی و از تمام هموطنان میخوام که در مبارزه علیه اسعار خارجی در افغانستان به خصوص کلدار پاکستانی با مردم قندهار هم صدا شوند، زیرا پول ما هویت ماست، نباید هویت خود را نابود بسازیم. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که افغانستان متاسفانه با مشکلات اقتصادی روبروست، پول افغانی هیچ ارزش نداره و با بلند شدن دلار تمام مردم به سوی دلار رو می آورند. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که پول افغانی هویت افغانستان است، از افغان ها می خواهیم تا خرید و فروش را به افغانی بکنند.
بله، قدر من اوریدونکو غواړو چې په دې اړه هم ستاسو نظر واخلو چې په خپل د دولتي ادارو لخوا په ځینو مواردو کې د بهرنی اثار کاریږي، مثلا د نړیوالو پروازونو پر مهال په ایرلاینونه چې افغانان ټکټ اخلي په دې کې هم ځینې وخت بهرنی اثار کاریږي. غواړو په دې اړه او په نور مواردو کې هم که تاسو ته معلوم وي ستاسو نظر واخلو. دا یوازې کلداره نه ده چې د افغانۍ د ارزښت د ټیټولو لپاره یو ګواښ حسابیږي، نو پر دې موضوعاتو هم ستاسو نظریاتو ته سترګې په لاره یو. دا شیبه یو اوریدونکی د سکایپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهرباني
تکزه تلامونه پر تاسو او ستاسو پر همکار او پر ویدونکو باندې. زه کریم وطن دوست هلمند د ولایت خبر کې سره کوم.
مهرباني وطن دوست بفرمایئ.
زه غواړم چې تکل صاحب مخکې له دې چې زه د افغانۍ پر ارزښت باندې چې دا کلدارې باندې چیرې چلیږي خبرې وکړم. ستاسو څخه یو هیله لرم او د خپل ږغ ستاسو له لارې څخه پورته کوم چې دغه څلور ورځې کېږي چې د شهرګاو د کندهار دورای څخه سړک طالبانو پرې کړی دی، درې ځایه الوزولې دي، نو دغه ښار کې موټر نه سل تللی، نو لارې بنده ده. دغه لاره څلور ورځې کېږي چې موټر موږ شیان پشکه بار دي، هلته درای کې ډېر موټران ولاړ دي.
او وطن دوست که په دا اصلي موضوع باندې خپل نظر راته ووایي، د اوریدونکو هم نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، هغه هم غواړي چې خپل نظریات ووایي. مهرباني.
هغه خبرې کوم، خو دغه ستاسو هیله کوم چې دغه تاسو خامار سره وځغیر چې دا لاره دی ولنه لکه موږ باندې ده، موږ د خلکو څه ګناه ده چې دا لاره پر خلکو بنده کړې ده؟ دغه ستاسو هیله و.
بله، او درست وطن دوست پیامتون پخش شد در این مورد. بله،
او کلدار باندې چې دلته په هلمند کې تقریبا 90% ټول په هلمند کې د کلدار چلیږي، او زه خپل هم مرتجار د تکار کو ټول مر سره کلدار سره د خلک کلدار مر سره وړي، ځکه دته افغاني نسته، نو چې افغاني نه نو څنګه خلک افغاني وکړي؟ خو په بسر شاره کې لاسه افغاني پیدا کیږي، ټول خلک سره کلدار وسخه دي، نو موږ خپل چې افغاني اواز مر سره افغاني نسته، نو په زور خو نه کېږي چې په خلک باید خلک ته افغاني راوړي چې په بازار کې په مصرفي کې افغاني پیدا کړي. ټول کلدارې دي، حتی په ولسوالۍ کې خلک افغاني پیژني نه ولاګه، چې زه خپله ځم افغاني وای، زموږ څه شي دي وای، زموږ افغاني لیدلنې دي. او دا یو مشکل. بل مشکل دا دی چې په ټول هلمند کې اوس 90% تقریبا طالبان واکمني لري، هلته طالبان سره چې خلک افغاني وګرځي طالبان یې نیسي، اوس که سړي سره افغاني هغه طالب نیسي، وایي ته په مسیح کار کوي، ته د دولت کارکوونکی چې دا ماشتې په پیسې افغاني اخیستې دي، هغه سړي افغاني لاندې نیسي ګرځولې، دولت یې ول امنیت
راوړي. بله، در کل یعنی شما میگین که خیلی در بخش های زیاد هلمند کلدار چالش داره و افغانی را استفاده نمیکنن؟ هدف تو نمیست؟
اصلا افغانی وجود نداره جناب نیمی صاحب. ما خود ما اینو تجار هستیم، ما به 10 روز 10000 افغانی جمع نمیتونیم افغانی که ما کلان معامله میکنه، چون افغانی وجود نداره. کلی مردم کلدار داره، از جنوب تا به شمال کلش کلدار است. اصلا به گوسوالی افغانی رو نمیشناسه. اگه شما برسن 10 افغانی بده میگی چی است، مردم ندیدن، چون افغانی وجود نداره، کلش کلدار داره. و ما خود ما که میگیم افغانی، اکثرش افغانی رو نمیشناسن، بخی دیدن کلش کلدار داره، پیش افغانی کلدار است. و در کل طرفی که بود دلگ افغانی کلدار وجود نداره، چیز دلگ افغانی وجود نداره، کلش کلدار است. 5000
ستاسو په نظر کې کده کلدارو په چلش باندې یو دم ناڅاپي بندیز ولګیږي، دا به د پیسو په کې توازن له منځه یونسی، یعنی د افغانۍ ارزښت به یا ټیټ یا لوړ نه کړي د یو تجارت په توګه؟
و هغه بلورو چې داسې اوازه فلوشي په کندهار کې ول کلدار باندې ستوري، ځکه چې په کلدار کلدار باندې نه ده، کلدار ولا وسه مرشان په کلدار کندهار سره ونو هلته الهدي داخله داسې وای. او چې واده د افغاني سر ارزښت پیدا کړي تقریبا د 1500 شپته څخه ولاړه ده، تقریبا تر 1300 پورې ورسېدن. به تک څه تسوله د غنن د خبره کوم زر افغاني 1500 اویا کلدار کېږي، یعنی دا یو کاذب دغه و چې د پورته سوله. خو هغه وخت ما ته ویل چې اول خبره که دولت ورڅ کلدار بند کی، اول د امنیت راولي چې امنیت راوي سلسو ان حکیمت ته برقرار سوله، بیا د کول چې قانون پر خلکو په لیکنه وسته څنګه په لیکه هغه ته په شګه کې خپل وکفنی ساتلی ته کلدار څنګه بندای ټول امنیت له لاسه ولاړه ده. انت خلک کده کلدار چې اول امنیت راول بیا ورسه کلدار بند کده، چې امنیت نه دا غیر ممکن
نه. سلامات باشین جناب وطن دوست، از شما سپاسگزارم.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو ستاسو له تماسونو نه. یو څو اوریدونکو به هم د اس ام اس لاله له موږ سره تماس نیولای. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی، په هلمند کې 13 ورځ والی د کلدارو څخه کار اخیستل په جدي ډول بند کړل، افغانان باید په افغاني راکړه ورکړه وکړي. سلام هلال افغان لیکي، دا پیغام د زابل مرکز قلعه څخه درته لیږم. د افغان حکومت څخه هیله کوم چې دوی باید د کلدارو پر بندیدو ټینګار وکړي او کاروبار بند کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه کوټیا شروع څخه لیکي، د افغانۍ د ارزښت لوړوالی د خارجي اسارو بالخصوص د کلداري په مقابل کې د کلداري بندیز، د پاکستاني اموالو په واردولو بندیز، د مهاجرینو راستنیدل کېدای شي، چې د اباسین زادران د مارکیټ سوځول، د سرای شاهزاده د صرف اختطاف کېدل ښایي چې د افغانۍ پر ارزښت معکوس اثر ولري.
بله، چند شنونده دیگر ما هم پیام فرستادن. محمد انور از فاریاب نوشته که در شهرهای بزرگ افغانستان گفتن و مناطق سرحدی بهتر است که نسبت به پولهای خارجی و اثار خارجی پول افغانی ارزشش بلندتر بره. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که سپاس از جنرال محبوب قهرمان عبدالرزاق خان که اقدام نیک را در مقابل کلدار انجام داده.
بله، به هم یو اوریدون که ده تلفون پر لیکلرو. بله، مهربانی وکړی خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. دا مستقیم خبرې دي، تاسو خپل نظر وایئ. مهربانی وکړئ په آزادی رادیو کې په مستقیم ډول تاسو خبرې کوئ.
ما نظر زغری دا غوړی چې دې زړه د پښتنو په لاس وکړي او دا هر څه دا هر خلک ورو په دې ټول دې 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 چې په دې کې ځان یو چې په دې شی ورکم نو زمات دا دا چې دا د بانک خلک را ورسې دا دا چې دا بیا تر دا په دې کې زری په رقم رقم دا ورکې چې ما یې ورکې چې هر څه خپل ورو په چې نه کوي دا چې مانا نه په دغه کوم بوتې دې نه اخلي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. بل اوریدونکو په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
هلو، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهرباني.
زه خپل سلامونه احترامات تاسو ته او استاد اوریدونکو له کوم شرناغان د کاپیسا ولایت څخه تاسو خبرې کوم.
مهرباني وکړئ شرناغه خپل نظر وایي.
دا زمون د هر افغان وجبه ده چې خپل وطن کې خپل پیسې او افغانین کار واخلو، افغانین چلو، تاسو یقینو کې دا ټول استه کالدار باندې باندې لګیدل ده. په افغانستان کې د کالدار ارزش بخیت لاس ورکړی ده او افغانین ډېر قوي ارزش پیدا کړی ده. نو ټول افغانان نن دا هیله ده چې کاروبار په افغانی باندې وکړي. دا زموږ ستاسو پیسې ده، دا زموږ ستاسو هویت ده. کالدار زموږ ستاسو پیسې ده، دا شرم ځای ده چې په ولایتونو کې په کالدار استفاده کوي. دا لکه هم شرم ځای ده. ټول افغانان نن دا هیله ده چې د افغانین استفاده وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان اقتصاد مخ ته لاړ شي، افغانی ارزش پیدا کړي.
تیر زیاته مننه کو شیرین آغا. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید.
سلام علیکم مجید و آقا هستم از دوران قرمی.
بفرمایید آقای نور آقا.
بله، ما اراده دهی کلدار افغانی خیلی خوشحال شدیم که افغانی در سراسر افغانستان چه شود، ملت ما شو فخر منتو مقصد در جایی که تر صورت که طالبو باشه و این چه باشه نداره که گفت بید شود در سرای شهر متونه دولت که کارو مداره اطراف این چه نمیشه به خاطر این روز به خاطر مردم مشکلات پیدا میشه و این پیسه ای که در این نشله و در اونجا نشله مردم اطراف اضافه تر حال مشکل است و اضافه تر مشکلشان اضافه میشه.
بله شنوندی عزیز، شما که در غزنی هستید، در غزنی هستین، چطور است معاملات در اونجا؟ بیشتر با کلدار صورت میگیره یا افغانی در اونجا؟ البته معاملاتش چشمگیرتر است نسبت به اسعار خارجی.
من خودم خبر فروش هستم، من خودم خبر فروش هستم. اینا میال تمام مسئله ما که هست در کلدار است، چه که هست در سایر دیگه چیزا که هست، مثلا میگم گوشت و چیزا که هست با دخول دیگه حساب افغانیست دیگه مقصد اضافه تر چیز که از فلان کلدار میچله در سای شهر این کام داره اما در اصلاف این کام نداره. مالی از مردم شهران و پرتیگه از اینجا که میخواست تمام با امانده پیسه افغانی میده مثلا او بگید قبول هم بگید در چی شدی موز نپیزیم و حالت چی بگید شو سلا کلدار سلا افغانی ایس فقط نداری در پده خیمت بندیم.
بله که تاست فکر کوئی چه که پا کلدار رو بندی بندیز و لگی که تاست خوال تا کاروبار کوئی ستاسو لپاره با مشکل پیدا شی او که مو کار آسانه کیگی نور هم؟
نه بخش ما خو کار ما خیلی مشکل نداره پیدا نمیشه آسان میشه من تو بخش مردم اطراف مشکلات پیدا میشه.
چرا بر از اونا مشکلات پیدا میشه؟ شما گفتین که در سطح خرید و فروش پرچون یعنی در بازارها افغانی هم ارزش خود داره، چه فکر میکنین چرا بر از اونا مشکل پیدا میشه؟
سوال طالبا که هست، سوال طالبا که هست، اکثریت مردم پیش افغانی کشید باشه به نام مخصوص و به نام این و این چیزا رو میگن و به تو پیش افغانی رست میگه که از این وقتور این این تره گپا از ما بینیشن شرایط جنگی افغانستان سری شرایط.
بله بله بله، تکل صاحب موضوعی که اینا هم اشاره کردن و وطن دوست بردویش تقریبا یک وجه مشترک داشت که طالبا در مجموع در مناطقی که به نحو نفوذ دارند در اونجا افغانی را زیر سوال بردند.
بله، او دا کده ایشی چه ده خلکو ده عام خلکو ده هو خلکو لپاره چه ده طالبانو ده حاکمیت پا سیمو که جون کوی شاید ده هو لپاره یو چه اقتصادی موقت ستونزه رامنسته که خیر پا ده عربه هم غوارو چه ده اوریدونکو نظریات ده همدیخ پراونه پا دوام که رواخلو خوداشه بای ستاسو یو چه پیغامونه چه ده SMS د افغان بیسیم د SMS ات سوا اتلس پشمیری ازادی رادیو ته را رسیدلی دی. د بادغیس ولایت له مرغاب ولسوالۍ څخه محمد عارف عارفی لیکلی د کندار د کلدارې بندش به له افغانۍ سره مرسته وکړي او قیمت او ارزښت به یې لوړ شي. نادرګل له ننګرهاره لیکي دا ډیره د شرم خبره ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم کلدارې چلیږي. حسام الدین له پکتیکا نه لیکي که دولت ولس او تجاران ټول کلک هوډ ولري چې د کلدارې د چلند مخه ونیسي نو دا به ډیر ښه زیری وي د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو لپاره. او یو بل اوریدونکي قاری ادریس له فاریاب نه لیکلي یو د فاریاب په ولایت کې خارجي پیسې نه چلیږي نور نو په ټول افغانستان کې چلیږي له کبوترخانې پرته. بنفشه وردک لیکلی چې افغانۍ پیسې ځکه به ارزښته شوی چې اوس ټول افغانستان کې کلدار او ډالر چلیږي. بنفشه افغانانو غواړي چې د دښمن پیسو ته ارزښت ورنکي. او عبدالحیات خاکسار د ولایت خوست ولایت څخه لیکي چې د په دې ځای کې کلدار او افغانۍ هیڅ فرق نه سره لري. ما صحیح لوستای د دوی اس ام اس نه این
سره یک اندازه پروپاګاندا می نویسن. شنونده های ما از شان می خواهیم زمانی که پیام بر ما می فرستن لطفا یک بار او رو بخوانن که اما مت پیامشان پروپاګاندا نباشه، بر ما هم زمانی که میرسه اصلا قابل خوانش نیست بسیاری از پیام ها.
فکر کنم یو څه بیره کوي د دل پر چه پیغام له نورو مخ کې خپور شي.
بله بله، و بسیاری شنونده های ما 10 12 15 پیام می فرستن. از یک شنونده می تونیم یک پیامشان را نشر بکنیم. کنیم. رحیمی از ننگرهار نوشته کرده که آیا پول افغانی به کشورهای همسایه میچاله که اونا هم میخواین که پول خود را در کشورهای ما در کشور ما بچلانن. نثار احمد احمدی از زابل نوشته کرده که مردم در تشویش هستند که افغانی کم است و مشکل مردم حل نمیشه. فکر میکنم اینا هم اشارهشان به مطرف است که شنونده های قبلی ما گفتن. منوری از هلمند نوشته با ابراز تشکری گفته از رادیو آزادی که این برنامه را ترتیب کردن به امید روزی که در سرتاسر افغانستان کلدار پاکستانی هیچگاه معامله نشوه.
یو اوریدون که پا لاین که لرو بله میربانی و که خپل زن معرفی که یو خپل نظر و وای آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی است. بله بله میربانی.
سلام علیکم.
میربانی سب
عبدالحیات خاستاری پران ملایت نه یا زما په نظر باندې دا کمپاین په ډېر ښه کمپاین دی. خدای دې وکړي چې همداسې عملي یې کړه، ځکه چې څو کاله مخکې هم په ننګرهار کې فکر کوم چې دا کمپاین سره شوی و. بیا هېڅ عملي نه شوی وه. او په خوست ولایت کښې مونږ بعضې وخت کښې ځو سفر کولی ځم ټیم کښې په خوست کښې یعنې د 500 افغانۍ نه کته چې دي دا پیسې ټولې کمزارې وو افغانۍ پاس نه لري سره یو ارزښت باندې خرڅېږي، یعنې قیمت یې نه اخلي د کلدارو نه. زما په نظر چې دا کمپاین عملي شي خو ډېره ښه خبره ده، خو نه خر که عملي شي. زه غواړم چې دا اورېدونکو نه د هېوادوالو نه چې دا کمپاین هغه ورکړه عملي یې کړه، دا ډېره ښه خبره ده چې خپلې افغانۍ در لښت ورکړه.
خاکسر صاحب تا په خپله دا کار عملي کړی؟
تماس از شنونده قطع شد. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب. مهربانی
توخیم در زابل ویلایت کنتیل و رسالی سر پتماس کیم در غسنی و بکندار و پاک را خوبون و ویلایت دایی واجی پا کماندان سا ورازی که بانجی نکیزی دا باید حکومت و رسمی و اعلان یخ داره که نبیات یادای که خوبیا هم پا دی پروسه که حکومت ناکام را دست دا دیر نا وقت دست او بند در عوام و در پار دیر مشکل پا دی جور که اسکر و پدید که تبا دا فلمه جوری که ویشاپ جیس که کالداری دا بزنی ولی نگای وقت مشکل دا باید حکومت بانک او وزارت مالیه و رسمی اعلان یخ داره که پر یه حق لسه دا وغانی وقت دید او کالداری بندی سی خدا یوازی پا کماندان صدر ازیق بنده نکی
دسته چل رای چه دی افغانستان پا اساسی قانون که دی افغانستان پا اساسی قانون که زمونگ آواز که تاسو او رای دی افغانستان پا اساسی قانون که
او دل که تغییر سینو که تاجبان پر کنترول دنده که تول ده بیل پلاس که ده علاقه چوار که تا اوغانی چلی سه خود حکمت مرگره
تاسو دا د بل چا خبره هم واورئ چې د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان د افغانۍ تعریف شوی. د دې لپاره فکر نه کوم چې جلا فرمانونو یا قوانینو ته ضرورت وي. د افغانستان رسمي پیسې د افغانستان رسمي کرنسی په انګریزي اصطلاح باندې یا دا افغانۍ ده او د دې د چلخت یا چلند لپاره جلا پیغامونو فرمانونو ته ضرورت نشته. دا د افغانانو مکلفیت دی چې دا پیسې په چلند کې وساتي. البته د نورو هیوادونو اسعار هم په دې هیواد کې چلیږي، په دې کې هیڅ شک نه دی، مګر د چلند لپاره په بازارونو کې په ښارونو کې د خلکو په معاملو کې د هیواد د قوانینو له مخې افغانۍ باید اوله پیسه وي. نو فکر کوم چې
بله یک شنونده دیگر میتونیم تکل سیب بگیریم. بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام میربانی.
مننکم هلال احمد صاحب ولایت
څخه. میربانی هلال احمد صاحب خپل خبره کوه.
خبره مې دا ده چې زه د افغان حکومت څخه غواړم چې باید کالداره په کلکه سره بنده کړي. زه خپل کاروبار د افغانۍ د کالداره کوم، ځکه چې کالداره نه ده بنده. نو که چېرې کالداره حکومت بنده کړي نو زه بیا خپله نه غواړم چې کالداره په خپل کاروبار کې زیان ورکړم یا کاروبار وکړم. نو غواړم د حکومت څخه چې دې کالداره بنده کړي او هر سړی بیا غواړي چې نه کالداره واخلي خپل افغانۍ ته ارزښت ورکړي. موږ په خپل زابل وایي کالداره هم چلېږي د افغانۍ هم چلېږي. نو د افغان حکومت څخه خواهش کوم چې باید کلداره بنده کړي او افغانۍ د دې پر ځای افغانۍ وچلوي.
بله که کلداره بنده شي فرض کړئ، تاسو لپاره خو یې دواړه وایئ چې دواړه د اوس وخت کار اخلئ، تاسو به له کوم مشکل سره مخامخ شئ؟
کالدار باندې چې نو موږ دې مشکل سره مخامخ کېږو نو موږ سره خپل کالدار وسن تر باندې کالدار دې له کالدار کاروبار دې ډېر دی نو موږ ته د خپل کالدار دې په تاوان تاوانې زموږ چې کوم کالدار نه ولې تاوانې حفاظت په قانون نو راته دې تاوان سره مت تاوان دې
ډېر زیات مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو دا د سهار 9 بجې شوې
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه بر ما زنگ زدند پیام فرستادند و تماس گرفتند و سپاسگزار هستیم از هر یکتون برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت اما در جریان نشر خبر